السلام عليكم، درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو ده. تاسو د دې ساعت مهم خبرونه اورئ. زه خلیل خان. د امریکا دفاع وزیر مارکس پر د جمهور رئیس ترامپ د هغه بیان نفي کړی ده چې ادعا کړی و چې د ایران د قدس ځواکونو مشر قاسم سلیمانی د ډرون الوتکې د برید له مخې د امریکا د څلورو سفارتونو د تباه کولو پلان یې جوړوي. د دفاع وزیر مارکس پر د سی بي ایس ټلویزیون پروګرام فیس دی نیشن ته د خبرو پر مهال وویل، زه داسې هیڅ داسې کوم رپورټ ما نه دی لیدلی چې په هغه کې د ایران لخوا د امریکا سفارتونه دي یا هغو ته دي کوم خطر موجود وي، خو زه په دې باور لرم چې کله جمهور رئیس ټرمپ وایي داسې یو خطر موجود و نو بیا داسې ول. د دفاع وزیر مارکس پر په یو بلې مرکه کې سی این این ته د سی این این پروګرام سټیټ آف د یونین ته وویل چې هغه داسې فکر کوي چې سلیمانی د امریکا په نورو مرکزونو باندې څو ورځې مخکې د بریدونو پلان جوړ کړی و. ایران د خپل جنرال د وژل کېدو وروسته په عراق کې د امریکا د استعمال لاندې په دوو پوځي قرارګاوو 14 بلیسټیکي توغندۍ ووښتې، خو امریکا ویلي چې د دې بریدونو لږ وخت مخکې هغوی ته د دې بریدونو په اړه معلومات رسېدلي وو چې د هغې له وجې خپل پوځیان خوندي سیمو ته په انتقالولو کې کامیاب شول. په دې بریدونو کې هیڅ یو امریکایي پوځي وژل شوی او یا زخمي شوی نه دی. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې نن د دوشنبې پورې به ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وسي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په 28 ولایتونو کې خپل کار پای ته رسولی دی، خو په پاتې شپږ هغو کې د شکایتونو په اړه د پریکړو بهیر به نن بشپړ شي. د دې کمیسیون یو کمیشنر سید قطب الدین رویداد وویل چې که څه هم په دې ولایتونو کې د شو پریکړو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو زیاته کړه چې تر اوسه نږدې 3000 محلونه بیا شمېرنې ته تللي دي. د افغانستان د ټاکنو د قانون له مخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته په ولایتونو کې د شکایتونو د څېړنې او په اړه د پریکړه کولو لپاره 15 ورځې وخت ټاکل شوی دی چې نن پای ته رسیږي. د امریکا ټلویزیون شبکې سی این این د راپور له مخې تر 110 سعودي پوځیان به د امریکا په پوځي اډو کې په زده کړو چې بوخت دي له هیواده وایستل شي. دا پریکړه وروسته له هغه سوي ده چې تېره میاشت د سعودي عربستان د هوایي ځواک یو افسر د فلوریډا د سمندري ځواک په اډه کې ډزې وکړې او 3 امریکایان یې ووژل. د سینن د نامعلومو سرچینو په کول ویلي دي چې د سعودي عربستان ایستل کېدونکي پوځیان به د دسمبر د میاشتې تر 6 نیټې په پیښه کې په لاس لرلو تورن خو نه دي، خو د سرچینو پر اساس ویل کېږي چې ځینې یې د سخت دریځو غورځنګونو سره اړیکې لري او ځینې نورې د ماشومانو د پون یا لوڅو فلمونو په لرلو تورن دي. دا کسان د هغو 250 سعودي پوځي زده کوونکو په پډله کې شامل دي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې حربي زده کړې کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې د امریکا د ایران د زورورو خلکو او له ډېره وخت راهیسې د ظلم زغمولو خلکو سره ولاړ ده او په ایران کې د حکومت پر ضد روانو مظاهرو باندې دقیق نظر ساتي او په مظاهرچیانو باندې هیڅ ډول ظلم به ونه زغمي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا خبره له هغه وروسته کړې ده چې ایران د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه د راغورځولو اعتراف وکړ او له هغه وروسته په ایران کې بیا مظاهرې پیل شوې دي. د پاکستان د پنجاب ایالت په ریمیر خان سیمه کې په فصلونو دوا شندو کې الوتکه غورځېدل ده چې په پایلوټ په ګډون دوه کسان پکې مړه شوي دي. د پاکستان ډاند ورځپاڼې راپور له مخې دغه الوتکه د ریمیر خان د شیخ زاید هوایي ډګر څخه پورته شوې وه او غوښتل چې د چولستان په سیمه کې په فصلونو د ملخانو وژلو دپاره سپرې یا دوا وشیندي. د ریمیر خان ولسوال علي شهزاد رسنیو ته ویلي چې تکنیکي خرابۍ له امله دغه الوتکه غورځېدل ده چې پکې پایلوټ شوی ملک او انجینیر فواد بټ مړ شوی دي. د افغانستان او پښتونخوا په سیمو کې درنو واورو لسګونه کسان مړه کړي دي او لوی لارې هم بندې کړي دي. په هرات، کندهار او هلمند کې سیمیزه چارواکي وایي چې درنو واورو او بارانونو 10 کسان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. د هرات والی ویان جلالي فراد ازادي راډیو ته وویل چې په انجیل او ادرسکن کې د درنو واورو د ورېدو له کبله 8 کسان وژل شوي دي. بلې خوا د هرات امنیه قومندان جنرال امین الدین امیرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د هرات تورغونډۍ، هرات اسلام کلا او هرات کندار لوی لارې د درنو واورو د ورېدو له کبله بندې شوي دي. بل پلو د کندهار چارواکي وایي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د بارانونو له کبله د یو شمېر کورونو د نړېدو له کبله 6 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. اخوا د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې هم بارانونو او سیلابونو د یوې مېرمنې په ګډون 3 کسان وژلي دي او 3 نور ټپیان کړي دي. بلې خوا د بلوچستان صوبې د بیړني حالت د کنټرول ساتلو ادارې چارواکي وایي چې په پښین ولسوالۍ کې 2 ماشومان او یوه ښځه او د ژوب ولسوالۍ په یو کلي کې 6 تنه د کورونو د چتونو د راپرېوتو له امله مړه شوي دي. دا خبرونه تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د استودیو څخه اوریدل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي ز زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونه مو اوریدل. پر پورتونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان د بارني او چارو وزارت ویلي دي چې د ایراني چارواکو لخوا په تهران کې د سپای پاسداران د قواوو د چهارشنبه د ورځې د توغندیو په برید کې د اوکراینی مسافروړونکو الوتکې په حق له د پنځو هیوادونو د همغږۍ له ډلې سره یو ځای عکس العمل ښودلی دی. دغه وزارت ویلي دي چې په دې پیښه کې دیارلس افغانان وژل شوي دي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران د حکومت لخوا د دغه هیواد د سپای پاسداران ځواکونو توغندیو برید کې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې د مسافرو ډکې الوتکې پر نس کورولو باندې د اعتراف وروسته افغان حکومت په دغې پیښې په اړه د قربانیانو د لاسنیوي دپاره د پنځه هیوادو لخوا د جوړې شوي د همغږۍ او ځواب ویلو د ډلې سره په ګډه خپل غبرګون څرګند کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد خبریالانو سره د شنبې په ورځ ناوخته په خبرو کې وویل چې افغانستان په تهران کې د خپل سپارت لاری دا مسئله لنګ دی ساری.
د ایران حکومت دا په خپل اعلامیه کې په وضاحت سره وسی دي چې دا یو عمدي او قصدي اقدام نه و، یو انساني خطا و. د تحقیق نتایجو ته لا منتظر یست. د تحقیق نتیجه د نورو څلورو هیوادونو سره په همغږۍ سره ده. د همغږۍ او د همکاري د ګروپ نوم مې څو سره تواخص تشکیل شوی ده. لغوی سره په مشوره سره او په تفاهم سره یو ګډ اقدام کوو ترڅو غږ به هغه لازم قوت او نړیوال ملاتړ ولري او هغه نتیجه ورکړي.
افغانستان د کاناډا د بهرنیو چارو د وزارت په نوښت د دغې پیښې د قربانیانو د لاسنیوي لپاره د کاناډا، اوکراین، برتانیا او سویډن د پنځه هیوادو د همغږۍ او ځواب ویلو د ډلې سره یو ځای شوی دی. د اوکراین د هوایي کرښې په نسکوره شوې الوتکه کې ټول 116 مسافر او د الوتکې عمله سپاره وو چې د چهارشنبه سهار وختي د تهران د امام خمیني د هوایي ډګر څخه د الوتنې لږ دغه هوایي ډګر سره نسکوره شوه. د شنبې په ورځ د ایران حکومت دا ومنله چې دا الوتکه د انساني تیروتنې په پایله کې د سپای پاسداران پیښې د پلټنې ژمنه یې کړې. د اوکراین جمهور رئیس د الوتکې د نسکورولو په اړه د ایراني چارواکو د اعتراف وروسته د دغې الوتکې د شفافو پلټنو قربانیانو ته د غرامت ورکولو او د بخښنې د غوښتلو غوښتنې کړې دي. د افغانۍ چې یوازې بخښنه به کافي نه وي.
فکر کوم چې کېدای شي تر بخښنې لږ ډېر شه څو غواړي، اما د دغه اوس لا وختي ده چې زه دغه اعلان کوم. تحقیق هم لا نه ده تکمیل شوی. دغه د همغږۍ ګروپ سره رامنځته شوی ده او د ځواب ورکړو او د دې سره په تفاهم سره به یو دریز غږ کیږي چې هغه د دې پنځو وړو غږونو یو واحد غږي ترڅو ښه او اغېزمنه نتیجه تر واخیستل شي.
د اوکراینی نسکوره شوې الوتکې زیات شمېر مسافر د کاناډا، سویډن، برتانیا، جرمني، اوکراین او افغانستان وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې پیښه کې په 13 وژل شوو افغانانو کې شپږ د سویډن او افغانستان دوه ګونه تابعیت درلود، درې نورو د جرمني او افغانستان دوه ګونه تابعیت درلود او څلورو نورو یوازې د افغانستان تابعیت درلود. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې په دغه پیښه کې د وژل شوو افغانانو مړي به کله د هغوی خپلوانو ته وسپارل شي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د مړو د سپارلو وړاندې د قربانیانو پیژندګلۍ لپاره د DNA ازمایښت یا ټیسټ اړتیا ده. افغان حکومت وایي ایران دا منلی چې د اوکراین اوس او دېش ډوله بوئنګ نسکورې شوې الوتکې تور بکس په د پلټونو لپاره فرانسې ته وسپاري. د ایران د حکومت لخوا د الوتکې په نسکورولو د اعتراف وروسته تېره شپه په تهران یو شمېر ایرانیانو اعتراضیه غونډې کړي او د غونډو په ترڅ کې د ایران مشرانو پر خلاف شعارونه ورکړي او هغوی دروغجن بللي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران له اعتراضونو ملاتړ څرګند کړی او پر ایران غږ کړی چې د اعتراض کوونکو وژل او انټرنیټ بندیدل باید تکرار نه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ایران او امریکا ترمنځ د شخړې د پیل کېدو نه وروسته تر اوسه دا لا معلومه نه ده چې کله به د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې بیرته پیل شي. د افغانستان حکومت د یکشنبه په ورځ ویل چې د طالبانو سره اوربند غواړي ځکه چې د جګړې د شدت کمول د سولې خبرو ته ګټه نه کوي. مونږ د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه سید خالد سادات سره مرکه کړې. محترم خالد سادات صاحب، د ایران او امریکې د شخړې نه وروسته ځینې کسان داسې فکر کوي چې د امریکې پام بلې خواته واوښته او دا د افغانستان د سولې خبرې پاتې شوې. فکر کوي خبرې به بیرته ځسې زر شروع شي؟
زه فکر کوم چې دا به دومره اثر گذار نه وسی چې د امریکا او طالبان ترمنځ د ایران کړکیچې د ایران اختلافات او امریکا سره د دې باندې چې د افغانستان د امریکا او د طالبان ترمنځ د خبرو لړۍ او د مذاکرات لړۍ ودرېږي. بل یو خبره دا ده چې مخکې لاغې نه چې خبرې شروع شي د ایران او د امریکا اختلافات تخپل ځای باندې او بیا طالبان سره چې امریکایانو خبرې شروع کړي پرمختګونه وشو او تقریبا د سیاوازي او داسې چې موږ ورو چې طالبان او امریکایان خپل منځونه کې یو یو کوم تر څو د نوځ فکر کوم چې هغه وخت هم د امریکا او د ایران ترمنځ اختلافات نو چې یو شدید حد کې دی د دې باور دی چې دا شدید کم شي او خبرې به تشرو شي.
نن د حکومت له خوا د خبره شوې د صدیق صدیقي ویلي دي چې باندې باید شي د سوربان وای مونږ غواړو لکه سو کلمه چې په اختر کې وشو او ایس ملک یې ځکه د زمونه شو یعنی دا سوربان کیدون کده
حکومت چې طالبان په اسانه سره هغه سوربند ته غاړه نه دی ځکه طالبان د لپاره یوازې بارګنینګ چپ یا وسنی یوازنی وسیله چې هغه د جګړې لار ده او جګړه کړي خپلې کټګوري نو پټوله کې طالبان په دې پیږي چې ته مونږ هغه سوربند وکړه کله څنګه چې دوه کال مخکې کړو دوه نیم درې کال مخکې د کوچنی اختر پر مهال باندې دا به ډېر مشکل وي طالبان بیرته خپل جګړیز حرکتونه منظم کړي او د خپل امتیازات ترلاسه کړي. په طالبانو کې دا یو مهم نظر دی. دویمه خبر دا ده چې طالبان په دې فکر کې چې کومه څخه د جګړې پوتنشل د جګړې د غزور وخت تل شو نو د دې مذاکراتو کې په سیاسي دګر کې خپل امتیاز نشته لاسه کول بل بیرون کړي نو طالبان مشکل لري چې دغه سوربند ته د غاړه کې دی. اما د اوسنی وخت په کتو سره قبل جهت نه ګورو ممکن د امریکایانو فشار او همدارنګه د نړیوال فشار او بل اخره د طالبانو اوسنی برداشت د جګړې څخه دی به چې په تدریج دی ولي اوربند ته غاړه کې دی په سوم یاشت کې ممکن د جګړې ادرس او د جګړې غلور ممکن دي ضعیف شي او دا طالبان لپاره یو ازمیر راستا. اما حکومت ته تاریخوال د کومال سر چی اختلاف کار کوي دا په دې معنی چې چیرته حکومت په دې ویره کې دی او دا شک ګوري چې ته احیان طالبان سره د تاریخوال یا د جګړې په کومول باندې یو هوکړه وشي ممکن طالبان په بعض وخت کې دوی د مذاکرات په لړ کې خپل حد ته ورسیږي خپل امتیاز ته ورسیږي نو ممکن جګړه بیرته قوي کې بیرته پر مخ وي.
نو بل خبره د حکومت سره د مخامخ خبرو د طالبان مخامخ خبرو ته ناظریږي نو فکر کوي چې اول باید دوربند شي دوربند نه روسه به مخامخ خبرو ته زمينه مساعده شي
لمر خدای دې چې اوربند او د جګړې او درول ته د سولې سره د سولې د مذاکراتو لړۍ او تقریبا د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو په چوکاټ کې مستقیم رول درلودل شي لري څه موږ نه کار نشته ولې یو مثلا زموږ خبر دا ده چې د علمي نگانه کوو او د تخنیکی نگانه چوغو عموما کله چې سولې کې د سولې په جریان کې باید اوربند یو لوی اصل دی لوی حرکت چې باید تر سره شي یو لوی یو داسې یو شی دی چې بل اخر باندې اوربند څخه د مذاکرات مخکې نشي تللی تاسو ولګ چې مخکې هم د امریکا او طالبان ترمنځ خبرې مخکې تللې وي افغان حکومت کې داخل نه و اما د اوربند او د جګړې د باندې لپاره کوم تضمین نه بل اخر تاسو ولګ چې خبر ناکام شوی او د ناکامۍ سره مواجه شوی همدارنګه نور سولې د سولې نور توافقات چې هغه د اوربند په نشته کې ناکامۍ سره مخ شوی دي. په ټوله کې طالبان که غواړي چې افغانستان د حکومت مستقیم نه خبرو ته راشي یبان په سره د مستقیم د مذاکرات او رسیدګي کې هغه د نظام په بدلون باندې تمامېږي همدارنګه طالبان نور امتیازات غواړي تر څو هغه په تر لاسه کاندي اوربند یو اساسي تګلارې کېدل شي ولې دا به طالبان پورې اړه لري چې آیا کوم قسم اوربند وي کوي په یو دم د جګړې کومول دم طالبان لپاره مسلمان حرکت ځکه طالبان په قومندانانو باندې ممکن پوره نفوذ ونلري لکه څنګه چې د دې کال مخکې درلود ځکه طالبان ترمنځ د انشعاب ډېر قوي شوی دی په عین زمان کې د جګړې پوتنشل دومره قوي شوی دی چې د نور حرکتونو هغه طالبان کرپیو لن محل کې کنټرول نشي کړای نو دته په کتو سره زما باور ده چې د وخت په تیر دو سره یو تدریج ډول ممکن طالبان جګړه کمه کړي مثلا یو د جنوب ځن کې باندې جګړه کمه وي هغه نو سره بیا د شمال ځن کمیږي بیا د شرق ځن کمیږي ممکن طالبان په داسې فکر باندې مخکې لاړ شي کم شر شي دی ګوري یا کم ستراتیژي ګوري چې موږ د افغان په سره مستقیما یو خبرو ته کینو او هغه سره بند نکړو کله چې درې کار مخکې شوی د کوچنی اختر پر مهال په دغه وخت طالبان ځان بیان کوي بولي دا څه خبر ده چې ممکن طالبان دی په وخت په تیر دو سره د جغرافیوي نقطې په نظر سره همدارنګه د جګړې د درجه بندي پر اساس باندې دغه جګړه د صفر خواته قرب ته بوزي.
ډېره زیاته مننه خالص سادات صاحب کورم ودان په مخمخه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتو کمیسون ویلي دي چې د شکایتونو په حق له د کمیسون د ولایتي دفترونو د فیصلو په باره کې انتخاباتي ټیمونو تروسه د استیناف غوښتنې 301 اتیا قضیه د شکایاتو د کمیسیون سره ثبت کړي دي. یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د شکایتونو د کمیسیون په اقداماتو خوښي ښودلې ده. د امریکا غ د خبریال ممتاز بهیر رپورت ته ستاسو پام را اړوم.
وروسته له هغې چې په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون اړوند دفترونو د شکایتونو په تړاو خپلې فیصلې ابلاغ کړې، یو شمیر انتخاباتي ټیکټونو یې مخالفت کړی او په اړه یې د استیناف غوښتنه کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د استیناف غوښتنې تر ټولو زیات اعتراضونه د لغمان ولایت په اړه دي چې شمیر یې 120 ته رسیږي. دا دغه کمیسون د ویان مرستیالې زرمینې کاکړ امریکا غږ ته وویل
301 شکایت ثبت شوي دي، چې 101 شکایت په لغمان کې ثبت شوي دي، 3 شکایت هم په پنجشیر کې، 3 شکایت هم په بدخشان ولایت کې ثبت شوي دي، 3 شکایت سرپل کې، 101 شکایت هم په غور کې، 3 شکایت هم په دایکندي کې، 2 اورزګان کې، 28 شکایت زابل کې، او 4 شکایت هم فاریاب ولایت کې ثبت شوي دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د غرازوای چې د شکایتونو د سیړلو په نتیجه کې د 2928 محلونو رائے تفتیش او بیا شمیرنې ته استول شوې دي. یو شمیر انتخاباتي ټیکټونه د شکایتونو کمیسون له اقداماتو څخه د خوخي په سرګندولو سره وایي چې په کمیسون کې د استنافي اعتراضونو د ثبتولو بهیر پیل کړي او دا لړۍ لا هم دوام لري، خو ځینې نور بیا په تمه دي تر څو په ټولو ولایتونو کې د ابلاغ پړاو پای ته ورسیږي او وروسته له هغې د استیناف غوښتنې موارد له کمیسون سره ثبت کړي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې غړي خالد سادات او د عبدالله په رهبرۍ د ثبات او همپالنې ټیم غړي یونس نوندیش په دې اړه وویل
د استیناف په برخه کې تقریبا د 300 شاوخوا کې استیناف ثبت شوی دی. سلو شاوخوا کې زمونږ استیناف طلبې دي چې مونږ کړې دي. دقیق شمیرې فرق کوي، ځکه چې دا اوس هم د شکایتونو کمیسیون په داخل کې مونږ خپل استیناف سپارو. مهمه خبره د یو شی چې غواړم یاد کړم، هغه دا چې د شکایتو کمیسیون څخه مونږ په ټوله کې د هغو مهارتو چې بیا شمیرنې ته ځي یو وضاحت کړو، دغه وضاحت مونږ به درکول شي.
در بعضی از ولایات ابلاغ شوه،
په یو شمیر ولایتونو کې ابلاغ شوې دي، خو تر اوسه نهایي شوې نه ده او په ټولو ولایتونو نو کې ابلاغ شوه نه دی. کله چې موږ ټول ابلاغ یې تر لاسه کړي، بیا یې په اړه تصمیم نیول کیږي. زموږ د سارنې مرکزی اداره دا سیړي او که استیناف غوښتنې ته اړتیا وي نو د استیناف غوښتنه کوي.
استیناف خای به استیناف خای میکنن.
په داسې حال کې چې د شکایتونو د سیړلو د لومړي پړاو ختمېدو ته یو ورځ پاتې ده، خو انتخاباتي ټیکټونو له قانوني وخت څخه وړاندې 301 استینافي اعتراضونه ثبت کړي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې سمیرا رسا په دې اړه امریکا غږ ته وویل چې د قانون پر بنسټ د دغو اعتراضونو ثبتول کومه ستونزه نه لري، خو هغې د دغه استنافي اعتراضونو پر تطبیق ټینګار وکړ او ویل
موږ غوښتل مدادت شکایتو کمیسون نه چې هغوی باید د قانون او انتخاباتي طرز عملونو پر اساس تصمیم ونیسي او په دې استنافي قضایو کې په ښه توګه رسیدنه وکړي.
د انتخاباتو د قانون په اساس د شکایتونو کمیسون د ولایتي دفترونو له فیصلو وروسته که انتخاباتي ډلې د هغوی پر فیصلو رضایت ونه لري، دوی ته 3 ورځې وخت ورکړل شوی تر څو په اړه د استیناف غوښتنې اعتراضونه ثبت کړي. د استینافي قضیو له ثبتولو وروسته د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون مکلف دی چې دا قضیه په 15 کاري ورځو کې وسیړي او په اړه وروستۍ فیصله وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د تهران اوسیدونکو هغه وخت عکس العمل وښوده چې ایران ومنله چې اوکراینی الوتکه یې سهوان راغورځولې ده او 168 ټولې سورلۍ وژل شوې دي. د امریکا غږ خبریالې ایزابیل کوکولی رپورټ راکړی دی.
ایرانیان د الوتکې په راغورځولو په غوسه شوي دي او د دغې تراژدۍ په درشل کې وایي د لوړ رتبه مامورانو تشریحات بې لارې کوونکي دي. د تهران اوسیدونکي زهرا رازغي وایي
فقط میگم که این کتمانش و این که پنهان موندن حقیقت تو سه روز اون برزج رو این خانواده ها و من
زویاله شما چې په تیرو درو ورځو کې انکار کول او رښتیا پټول د کورنۍ وو او زما درد او کړاو زیات کړ. د غلطکه د چهارشنبه پر ورځ راغورځول شو او ایران الاصل کاناډایي سپارلې پکې وژل شوی او په عراق کې په دوه بیسونو باندې چې امریکایي قواوی پکې ډیر دي د بالستیک توغندې و د تغول نورسته ایران د غچ اخستنې لپاره د غلطکه راو غورځوله د تهران بل وسیدونکو سعید ان بیاداس وای
رسانه های خودمون منفعتشون این بود که در ابتدا بر اساس مسائل سیاسی و رایزنی جهانی نقص فنی جلو بدن ولی بعد معادلات
زمونگ مطبعات و کوشش که او دقا پیخ دخپل و گرد و سیاسی دلائل و بینلالی خبر و پیلت ده تخنیکی عوارز و پخیص و خیی مگر استری پر مختگون و دقا لوبه بدلک را او دوی باید ریختی او وای ایرانی چارواکو په وخت له هغه تورونه رد کړ چې وایي د غلطکه په توغندی باندې لګیدلې و او دا د لویدیز پروپاګاند یاد کړ په سلګونو کسان د تهران په پوهنتونونو کې راټول شولو چې په حکومت احتجاج وکړي چې د شنبې په ورځ ناوخته ومنله الوتکه سهوا لګیدلې وه احتجاج کوونکو غوښتل هغه ماموران چې د توغندې په حمله کې لاس لري باید له خپلو وظیفو نه لرې او محاکمه شي پولیسو مظاهره چیان تیتو پرک کړل
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده په عراق کې لا مظاهرې روانې دي او مظاهره چیان د امنیتي قواوو سره نښتې هم کوي مظاهره چیان د امریکا او ایران د وتلو غوښتنه کوي بل پلو د ایرانی جنرال د وژل کېدو له امله تشنج اوج ته رسېدلی دی او د نړۍ مشران لکه شینزو ابي او انګلا مرکل د مذاکرو او سیاسي حل خبرې کوي
د عراقي مظاهره چیانو او پولیسو په تازه خډب کې شپږ کسان په کربلا کې زخمي شول مظاهره چان د عراقی حکومت په چارو کې د امریکا او ایران د لاسوهنو پر خلاف سړکونو ته راوتلی دي
مونږ تاسو نه غواړو مونږ ایران او امریکا یو هم نه غواړو مونږ سیاسي ګوندونه نه غواړو مونږ ستاسو د یو ګوند بیرته راتلل هم نه غواړو
عراقی مظاهره چان دا هم وایي چې د دوی هیواد د دغو دواړو هیوادونو امریکا او ایران د مداخلو له امله په جګړو کې رایسار دی
مونږ غواړو نن دا پیغام ورکړو چې زمونږ وفاداري له عراق سره ده زمونږ له پلرني وطن سره ده مونږ بهرنۍ لاسوهنې په بشپړه توګه ردوو
په منځني ختیځ کې د روان کړکیچ د اواري لپاره د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل په کار د منځني ختیځ شخړې او کړکیچ د خبرو اترو لارې په سیاسي توګه حل شي نه په نظامی توګه
دا مهمه نه ده چې ایران د کلیبیا او سوریا نظامی عملیات به تر یو وخت پورې روان وي خو د حل لاره بل اخره سیاسي حل لاره وي مونږ په دې مسله همدانن یو با مفهومه بحث وکړ چې د دې مسلې سیاسي حل ته لار څنګه پیدا کو
انګلا مرکل دا خبرې په مسکو کې هغه وخت وکړلې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل له بل پلوه د جاپان صدر اعظم شینزو ابي هم په داسې حال کې سعودي عربستان ته رسیدلی دی چې په منځني ختیځ کې د ایراني جنرال قاسم سلیماني له وژل کېدو نه وروسته کړکیچ روان دی خاغلی ابي خپل سفر له سعودي عربستان نه پیل کړ او تر هغه وروسته به متحدو عربي اماراتو او عمان ته هم سفر وکړي په منځني ختیځ کې تشدد وروسته له هغه نه زیات شوی دی چې د امریکا متحدو ایالاتو د ایران یو نظامی قومندان جنرال قاسم سلیمانی په عراق کې وواژه ایران د هغه د غچ اخیستلو په نیت په عراق کې د امریکایي پوځیانو پر اډو د توغندیو برید وکړ د عراق پارلمان د جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو نه وروسته یو پریکړلیک صادر کړی و چې امریکایي قواوې دې له عراق نه ووځي خو مظاهره چیان بل څه وایي
پارلمان زموږ استازیتوب نه کوي ځکه د هغوی پریکړې زموږ په ګټه نه دي مونږ له تیرو سلو ورځو راهیسې مظاهرې کوو خو پارلمان یوه پریکړه هم زموږ په ګټه ونه کړله
امریکا چې په ایران کې له تیرو ولسو کلونو راهیسې په نظامي لحاظ دخیله ده فعلاً یې د ترهګرۍ خلاف جګړې له امله د عراق د پارلمان غوښتنه رد کړې ده
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
د ملګرو ملتونو د 15 اویاوي میکالیزې د منځنې د پاره په داسې وخت کې تیارې روان دي چې د نړیوال ټولنې قابلیت چې نړیواله سوله او امنیت ټینګي کمزوري ښکاری د امریکا غږ د خبريالي لیسا شلاین رپورت واور.
د دوهم نړیوال جنگ نو وروسته د 1945 کال د اکتوبر د میاشتې په 14 نیټه د ملګرو ملتونو د بنسټ ډبره کې خدل شو چې د بل تباکون کې جنگ مخه ونیسي. یو 50 مؤسس غړو هیوادونو اهله درلودله چې دغه نوې نړیواله ټولنه به کامیاب شي. له دې نه مخکنی سازمان لیگ اف نیشن یا د هیوادونو ټولنه د نړیوالې سولې او امنیت په ټینګولو کې ناکامه شوې وه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال فابریچا هاز چایلډ د بین المللي ټولنې د 15 کلیزې د مراسمو د لمانځلو د تیاري نیولو لپاره خاص مشاور دی. د وومن له نړیواله ټولنه په دې برخه کې نیمګړتیا لري، مګر د امریکا غږ ته وویلې بې له ملګرو ملتونو نه به جنګونه ډېر شدید پرله پسې او اوږده وي. هاز چایلډ وایي
But at the moment, the conflict resolution aspect of the United Nations, the principal body of which is the Security Council, is clearly not fulfilling its promise. And perhaps the most painful testimony of that is the hundreds of thousands of deaths.
مګر په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د جنگ د حل اساسي اړخ د امنیت شورا ده، او چې په څرګنده توګه د خپلو ژمنو سرته پر رسولو کې ناکامه شوې ده، او ښایي چې ډېر دردناک شواهد د هغو سلګونو زرو کسانو وژل دي چې د سوری په جنگ کې وژل شوي. هاز چایلډ وایي د دغې ناکامۍ باوجود په درسته نړۍ کې د خلکو په ټولنیزه، اقتصادي او بشري حقوقو په برخه کې په دغه تیرو 15 کالو کې ډېر ښه او بریالي کارونه کړي دي. Has child in a bad way?
If we think of health, the average life expectancy when the UN was founded was around 50 years. Today, it's around 75 years. People are living 25 years longer. If we think of poverty eradication, when the UN was founded, global poverty levels were 50%.
که دملینی فکر وکړو کله چې ملګری ملتونه تاسیس شول په هغه وخت کې اوسط عمر د 500 کالو په شاوخوا کې وو، اوس ته 15 کالو په شاوخوا کې ده. خلک 15 کاله اوږد ژوند کوي. که موږ د نیستۍ د لمانځه وړلو په باره کې فکر وکړو، کله چې ملګري ملتونه تاسیس شولو په هغه وخت کې نیستي 50% وه، اوس 10% راټیټه شوې ده. د اکتوبر په 14 د ملګرو ملتونو د 15 کلیزې د لمانځلو نه د مخه ټولنیز پروګرامونه پلان شوي دي. په دې کې د مارچ د میاشتې په آخر کې په نیویارک کې د ځوانانو غونډه او د جون په 26 په سان فرانسیسکو کې د ملګرو ملتونو د منشور د لاسلیک کولو لمانځل شامل دي چې په 1945 کال کې په عین ورځ باندې منشور لاسلیک شوی و. د نړۍ مشران به د سپتمبر په 26 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عالي غونډه کې راټول شي چې د نړیوالې ټولنې د عمومي اسامبلې د پرانستلو سره سمون خوري. دوی به په هغو نظریاتو او پیشنهادونو باندې بحث وکړي چې په ټول کال کې د هغو لارو چارو په باره کې راټول شوي دي چې نړیواله همکاري زیاته کړي.
آشنا رادیو دویمه سهرانه خبرونه په همدیزی پایت اورسیده. د ماخام په 9 بجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغې تاسې په لوی خدای سپارو. ورځ مو په خیر.